د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سرداریم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمې بجې کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته
السلام علیکم زه اشرف الله رحیم زویم د دې مهال د مهمو خبرونو سره د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې د افغانستان لپاره د تګلارې ټاکل یو ستره پریکړه ده ښاغلی ترامپ په خبری کانفرنس کې وویل چې په دې پریکړې چې دې پریکړې ته بیخي ډیر نږدې شوی دی جمهور رئیس ترامپ په افغانستان کې د امریکا ولسکلن ښکلتیا ګډه وډه وګڼله او زیاته کړه چې کوښښ کوي دغه ګډوډي کمه کړي په همدې حال کې د امریکا د سنا په مجلس کې د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر جان مکین چې د سپینې ماڼۍ لخوا د تګلارې د اعلان په ځنډولو په قهر دی پرون یې د افغانستان لپاره خپله تګلاره اعلان کړله د سناتور مکین په تګلارې کې راغلی دی چې افغانستان ته د تروریزم سره د مبارزې ضد اضافي امریکایي عسکر وسول شي امریکایي سلاکاران دې په لمړنیو جبهو کې د افغان افسرانو سره مل وي او په طالبانو داعش او نورو وسلوالو ډلو د برید لپاره دي د امریکایي قومندانانو واک او اختیار زیات شي سپینې ماڼۍ تر اوسه د مکین د تګلارې په هکله تبصره نه ده کړې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي که شمالي کوریا د امریکا د متحدینو او یا هغوی چې د امریکا ملګری دي جګړه پیل کړي داسې څه به ورسره وکړي چې هیڅ فکر هم نه وي کړی جمهور رئیس ترامپ پخوا ویلي وو چې د شمالي کوریا د رژیم په خلاف به د اور او غضب نه ډک اقدام وکړي خو پرون د پنجشنبې په ورځ د نیوجرسي په ایالت کې په خپلې تفریحګاه کې خبر اعلان ته وویل چې دا اختیار یې دومره سخت نه و د امریکا جمهور رئیس وویل شمالي کوریا ته پکار ده چې خپل اعمال سم کړي کانادا داسې جنجال سره به مخامخ شي لکه د نړۍ یو څو هیوادونه چې ورسره مخ دي ترامپ د دغه هیوادونو نمونه وانخستل قاچاقبرانو په دې تیرو دوه ورځو کې د 280 زیات پناه غوښتونکو په زور مجبور کړی دي چې په کښتیو کې سپاره شي او په بهر کې روان شي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یا IOM وایي چې په دې پیښې کې 50 پناه غوښتونکو په اوبو کې ډوب شوي دي او د دېشو نه زیات تر اوسه تری تم دي د ملګرو ملتونو یو ویاند سټیفنی دوهاریک وایي دغه پناه غوښتونکو په زوره په دوه کښتیو کې کېنول شي ول د IOM په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه پناه غوښتونکو کوښښ کاوه د خلیج هیوادونو ته ځانونه ورسوي د امریکا پوځوي په سومالیا کې د الشباب په وسلوالې ډلې دوه تازه هوایي بریدونه شوي دي د سومالی جمهور رئیس محمد عبداللهی عبدالله ویلي دي چې په دې ګډو عملیاتو کې د الشباب د وسلوالې ډلې یو جوک پوړی مشر وژل شوی د امریکا د پاوس پیلامی کې به ویل شوی دی چې دغه هوایی بریدونه پروند پنځشنبه پورس د بنادر په سیمه کې شوی دی چې د سومالی په جنوب کې پراته سیمه ده د سومالی جمهور رئیس ویل دی د شباب د وسلوال ډلې کوم مشر چې په دې برید کې وژل شوی د یوې شبکې مشري کوله چې په پایتخت موګادیشو کې یو څو غټ بریدونه او قتلونه کړي وو د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د همدې کال په سر کې په سومالیا کې د الشباب او القاعده د شبکې په خلاف د امریکایي ځواکونو د عملیاتو واک او ساحه پراخه کړه په خوا د امریکا کومانډو ځواکونو په سومالیا کې عملیات کول خو اوس د هوایی بریدونو اجازه هم لري د جرمنی د بهرنی چارو وزیر سیګمار ګبریل د جنوبی سودان په پایتخت کې د هوا د جمهوریت سلواکیر او نورو چارواکو سره کتلی دي د دې ملاقات نه وړاندې د جرمنی د بهرنی چارو وزیر په یوګانډا کې د جنوبی سودان د مهاجرینو سره کتلی ول ښاغلی ګبریل د جنوبی سودان د مشرانو نه وغوښتل چې روانه شخړه دې په سوله ایزه توګه حل کړي هغه د دواړو ډلو نه وغوښتل چې په ټول جنوبی سودان کې د سولې او ثبات لپاره دې په ګډه کار وکړي د ترکیه چارواکي وایي د داعش هغه مشکوک غړی نیولی دی چې غوښتل یې د امریکا یو الوتکه نشکوره کړي چارواکي وایي نیول شوی کس د روسیه دی د روټرز خبري ایجنس په راپور کې ویلي دی چې په دې کس شک دی چې پلان جوړ کړی و چې بې پلوټ الوتکه والوزوي او د انجرلیک په هوایي اډه کې چې په ترکیه کې ده د امریکا یو الوتکه پرې نشکوره کړي د ترکیه چارواکي وایي دغه کس رینات باکیف نومیده او د پولیسو پټو کمرو د ترکیه په ادانا ښار کې د پوځي اډې په اړه د هغه پټ تحقیقات او ثبت کړي معلومات اخیستي ول د ډوګان خبري ایجنس وایي دغه کس چارواکو ته ویلي دی چې د داعش غړی دی او پلان یې دا و چې په امریکایي الوتکو او امریکایانو بریدونه وکړي د ترکیه چارواکو په نیول شوي کس دا تور هم لګولی چې په ادانا کې د یو مذهبي مشر په اړه هم پلټنې کړې وي او ورستای خبر ده چې په یمن کې د کولرا ناروغي په داسې حال کې په چټکۍ په خپرېدو ده چې زرګونه خلک په دې ناروغي اخته شوي دي. د غساری ناروغي زرګونه کسان دومره ناروغه کړي دي چې ګڼ شمېر په لارو کوڅو کې بې هوشه پراته دي. حتی ځینې کلیوال د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته هم نشي رسیدلی. دروندونکو، د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د دولت پر وسلوالو مخالفینو باندې د افغان ځواکونو د مهماتو پلورل له ملي خیانت څخه کم نه دي. ښاغلی عبدالله چې د پنجشنبه په ورځ په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې له اداري فساد سره د مبارزې کنفرانس ته وینا کوله، ویل چې لا هم د امنیتي ځواکونو وسلې د افغانستان د دولت پر وسلوالو مخالفینو پلورل کیږي. په دې باره کې پامکړی د خبریال ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي لا هم د افغان ځواکونو مهمات د دولت پر وسلوالو مخالفینو پلورل کیږي چې دا کار له ملي خیانت څخه کم نه دی. ښاغلی عبدالله چې د پنجشنبه په ورځ په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې ګډ درې ورځني کنفرانس د پای غونډې ته وینا کوله، وویل د حکومت مشرانو ته کله داسې رپورټونه راځي چې د جګړې په ډګر کې افغان ځواکونه د مهماتو له کموالي سره مخ دي، خو ورپسې له هماغه ځای څخه خبر ترلاسه کیږي چې هلته پر دښمنانو مهمات پلورل کیږي.
دښمن منابع تمویل داره از مواد مخدره،
هغه ویل دښمن د تمویل منابع لري، د مخدره موادو قاچاق او اختطاف لارې او د هغو کسانو لخوا چې له دوی څخه ملاتړ کوي دا د دوی د تمویل سرچینې دي. خو د دې ترڅنګ که موږ دا زمینه برابره کړو چې هغوی تجهیز شي د هغه څه په وسیلې چې باید زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو په واک کې وي، او له هغه څخه د خلکو په دفاع کې کار واخیستل شي، که هغه د دښمن په واک کې ورکول کیږي او بیا د خلکو سینه ورباندې پنخه کیږي، دا له ملي خیانت څخه کم نه دی. ښاغلی عبدالله دغه راز وویل چې لا هم په ځینو مواردو کې د قطعو له تامیناتو، د ټپي شوو سرتیرو له درملو او ان د وژل شوو امنیتي ځواکونو له اکرامیې څخه چې باید د هغوی کورنیو ته ورکړل شي غلاوي کیږي. لا دې مخکې د اروپا اتحادیه هم په خپل یو رپورټ کې وسلوالو طالبانو ته د افغان ځواکونو د مهماتو پر پلورلو اندېښنه ښودلې وه، او ویلي وو چې په امنیتي سکتور کې د فساد اصلي قربانیان ملکي وګړي دي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم ټینګار کوي چې اداري فساد د امنیتي ځواکونو پر لیکو باندې ناوړه اغیزه کوي او له افغانستان څخه د دفاع په برخه کې د هغوی روحیه کمزوروي. هغه ویل چې د امنیتي سکتور مسولین باید له دا ډول مواردو سره د مبارزې په برخه کې صادقانه عمل وکړي او د فساد له منځه وړلو لپاره د امنیتي سکتورونو په رهبرۍ او ټیټه کچه کې پریکنده او جدي اراده رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو او ځمکنۍ بشپړتیا کمیسون په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د اداري فساد موجودیت تاییدوي او وایي چې په دې برخه کې د ولسي جرګې نظارت ښیي چې د افغان ځواکونو مهمات پلورل کیږي. د دغه کمیسون رئیس شایسته باز ناصری امریکا غږ ته وویل
سو استفاده کیږي، سلاو تعداد نه ده معلوم چې دوی ته خصوصا په وزارت داخله کې چې څومره سلا توزیع شوی ده. خصوصا د کندوز وکیل په کندوز کې ماته دا معلومه کیږي د 2000 سقوط کې ډیره سلا او ډیره وسایل د لاسه تللی دي، اما ارقام بیرته وزارت ته معلومات نشته چې ګویا څونه سلا د دښمن لاسته ولیدلې څومره پاتې ده او همدغه فرازونشیب کې څومره خرڅ شوی.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو او ځمکنۍ بشپړتیا کمیسون رئیس زیاته کړه چې له دې مخکې په امنیتي سکتور کې د فساد کچه زیاته وه، خو د افغانستان د ولسمشر لخوا د تدارکاتو د کمیسون په جوړېدو سره تر ډېره بریده د فساد مخه ډب شوې او په قراردادونو کې شفافیت رامنځته شوی دی. د افغانستان حکومت په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره د سه شنبه په ورځ د 350 کسانو په ګډون په امنیتي او دفاعي سکتورونو کې له اداري فساد سره د مبارزې درې ورځنی کنفرانس جوړ کړ ترڅو په دې سکتور کې د اداري فساد د ستونزې د لمنځه وړلو لارې چارې پیدا کړي. په همدې موخه د دغه کنفرانس په لومړۍ ورځ د افغانستان لوی سرنوالۍ له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت له عمومي ریاست سره د اداري فساد پر ضد د مبارزې درې جلا جلا هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی ویلي په افغانستان کې د نفاق او د قومونو د بیلولو دوسیې پیل سوی خو افغان ولس به اجازه ور نکړي. شغل داودزی دا خبره د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د شاوخوا 300 هغو ځوانانو په ستاین غونډه کې وکړه چې سش کال یې د کانکور په ازموینه کې ډېرې نمرې اخیستې وې. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون رئیس پر دغو نو محصلانو ټینګار کړی چې د تحصیل په بهیر کې دي د هر ډول سیاسي، ژبني، قومي او سیمه ییزو تعصبونو څخه ډډه وکړي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سند په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر عمر داودزی اندېښنه لري چې په هیواد کې د قومونو د بیلولو او د افغانانو ترمنځ د مذهبي، ژبني، قومي او داسې نورو تعصبونو د رامنځته کولو دسیسې پیل شوي دي. ده وویل دغه دسیسې چې په هیواد کې دننه او بهر د ځینو کړیو لخوا پیل شوي د تروریزم په څیر خطرناکې دي، خو افغان ولس به اجازه ور نه کړي چې د دغو دسیسو پیلوونکي خپلو اهدافو ته ورسیږي.
هیواد لیوی د سیسې سر مخ دی. مونږ شاهدانو چې په دې وروستیو کې د نامعلومو کړیو لخوا تعصب دودیږي. ښایي ځینې ناپوهې کورنۍ کړۍ د خپلو لنډمهالو سیاسي ګټو په خاطر د دغو دسیسو ښکار شوي وي، خو مونږ د خپل ملت روحیه ښه پیژنو. د تعصب پر وړاندې به داسې مبارزه وکړي چې د تروریزم پر وړاندې یې کړې ده.
خاغلی داودزی دا خبرې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د سباند 300 هغه ځوانانو په ستاین غونډه کې وکړه چې سکالې د کانکور په ازموینه کې ښې نمرې اخیستې دي. خاغلی داودزی وویل مونږ تروریزم، طالب او داعش نشي ختمولی، خو که ویښ ونه اوسو تعصب به مو ختم کړي. په جوړې غونډه کې درې هغه محصلین چې په کانکور کې تر نورو زیاتې نمرې خپلې کړې وې وستایل شول. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون رئیس حمیدالله فاروقی وویل پوهنتونونه د علم تحصیل د اکادمیکو معلوماتو د حاصلولو او مسلکي ظرفیتونو د لوړولو ځای دی، خو په خواشنۍ سره چې په تېرو څو کلونو کې د کابل پوهنتون یو شمېر محصلان د ځینو متعصبو کړیو د سلیقو ښکار شول. ښاغلي فاروقی پر دغو نوو محصلانو ټینګار وکړ چې خپل ټول پام علم او تحصیل ته واړوي او له هر ډول تعصب څخه ډډه وکړي.
د خرافاتو، تعصبونو او د افغانستان د دښمنانو پر وړاندې چې هڅې کوي زموږ ځوانان د خپلو شومو هیلو په خاطر استعمال کړي، پر وړاندې یې مبارزې ته ملا وتړئ.
په دې وروستیو کې په دې اړه اندېښنې ډېرې شوې چې ګواکې یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ کړۍ په افغانستان کې د دغه هیواد د خلکو ترمنځ بېلابېلو تعصبونو ته لمن وهي، خو د حکومت مشرانو، ولسی او مشرانو جرګې او یو شمېر سیاست پوهانو په وار وار له حکومته غوښتي چې خپل یووالی وساتي او د روانو دسیسو ښکار نشي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او اوس په مکړې دې مرکېته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ځینو افغان پناهغښتونکو بیرته لیږلو ته به دوام ورکړي، ځکه چې د افغانستان جګړه ټولو ملکي وګړو ته خطر نه پېښوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان مارتن شیفر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دغه خطر د ملیت، جنسیت او سکونت په شمول څو عوامل لري. نظرانی یوسفزی د مهاجرونو د حقوقو د مبارز ګلولی پسرلی سره مرکه کړې چې تاسو ته در اورو.
څومره تاسو ته ښکاري چې د ناانصافي د دغه کسانو سره، ځکه چې تاسو ته معلومه ده افغانستان کې حالات ډیر زیات خراب شوي دي نن سبا؟ بالکل نو کله چې په افغانستان کې په دغه 2000 کال کې موږ زیات چاودنې ولیدلې، هلته امنیتي حالات ډېر زیات خراب دي، خو مشکل دغه اروپا دا ویني، جرمني دا حالات کول ویني، بیا هم افغانان لیږي. څوک چې د کابل کې د جرمني سفارت مخې ته نږدې یو حمله شوی، یو موټرپام الوته و، هغې نه بعد جرمني یو څه د افغانانو په کول لګي، یو څه وخت لپاره تمبل، وخت لپاره درولي و، خو دغه پالیسۍ کې د دې تغیر نه دی راغلی. افغانانو سره په جرمني کې په نور اروپا کې او د سوریانو سره د مور او د میرې چلند کېږي. سوریان او عراقیان نور چې دي هغوی ته د مهاجرت اسناد ورکول کېږي، هغوی ته چې دی کډوال په سترګه کتل کېږي. خو افغانانو ته ویل کېږي چې تاسو اقتصادي مهاجر تاسو ضرورت نه لري چې تاسو ته موږ ته پناه درکړو. تاسو ملکي امن او امنیت دی، نو بس پښتانه دا کوم حقیقت نه لري. دا د انسانیت ده، بیا عدالتي ده. افغانان سره کوم زرخوږی دغه شی چې ما درځي، ما خفه کېږه. افغانانو سره یو سالدارتي نهشته، افغانانو سره یو خواخوږی او زرخوږی نهشته چې وکړي. تاسو مشکلاتو کې ستاسو ملک کې غربت دی، نور مسلې دي، بې امنیتي ده، هلته چې فساد دی. او شوګر په افغانستان کې هر ولایت کې جنگ دی، هر ځای کې جنجال دی، هر ځای کې خلک هر ورځ خلک وژل کېږي او شهیدان کېږي.
وس چې د نړۍ په غټو قدرتمنو هیوادونو کې انتخاباتو شي، په کومو ملکونو کې اکثر افغان مهاجر هم ډیر زیات دي، تاسو ګڼئ چې په دغه ملکونو کې د مهاجرینو په موضوع باندې سیاستمداران وس د رایو جلبولو هڅه کوي؟ څه فکر کوئ د مهاجرینو په خلاف باندې دومره کرکه ولې زیاته شوې؟
دغه سوال د بدبختانه مشکل دغه چې په غربي دنیا کې چې دوی غواړي د خپل مشکلات په چا وروته کې پرچا ور بلند کی، په تو د مهاجرونو کې سره کډوالو کې سره د ترک مهاجرین یو هغه مهاجرین چې تر دې شاکردان دي، ته په وزور راځي، د قانوني تور باندې راځي، او لکه مثال په برتانیا کې اروپا نه مهاجر راځي، بیا هغه چې هغه خو دې رس لګل د قانوني تور باندې د اروپا د یو برخه د کوم افغان مهاجرین چې راځي، یا نور مهاجرین چې راځي غواړي چې پناه واخلي، دي ملل متحده او دي قومي متحده دي هغه قانون په حساب باندې ریفیوجی کنونشن په حساب باندې دوی هغه رات کوي. مشکل دا چې دا د سیاست چې روان دي، دا سیاست د پالیټکس اف فیر، د پالیټکس د هیڅ نه امید سوي دي. خلک چې دا سیاستمداران دي د مهاجرت کیسې نه ډېر زیاته ګټه پورته کوي. خو په امریکا کې موږ ترامپ کوم کمپاین او چلاو په برتانیا کې دخی برتانیا غواړي چې اروپا نه روزي د مهاجرینو او د کډوالو د وجې داخله چې د پښتو چې د نېشنل ائیډنټیټي د لري کلچر د لري کلچر او د دې د ملي هویت د غلاند د کټ لاند د غواړي چې د کټ چې د هویت خرڅې د کټ دومره ډېر ځار مهاجرینو خلکو ملکو خلک د مختلف دینو او مختلف مذهبو والا. خو اصلا حتی چې په فرانسې کې ول فرانسې کې انتخابات وو، فرانسې کې د سي مکران چې سره د چاغه یو رائټ وینګ نه دی، هغه د مهاجرینو خلاف نه، بیا هغه وګړي دغه
تاسو ښه خبر وکړه، ځکه چې تاسو د مهاجرینو د حقوقو لپاره کار کوئ، دغه ځکه ستاسو د پخپل باندې مبارزه چې د تاسو څنګه ګڼئ چې کامیاب ده؟ خلک تاسو په دې باندې ستاسو خبرې تاثیر کوي په خلکو باندې؟
زما تقریبا دا دوه کال کې چې ما د خپل ژوند په کله کتاب مې لیکلی، زه تقریبا یو اته ملکو ته سفر کړی، کتاب مې په اوه ملکو کې په نهه ژبو چاپ شوی و. او زه په برتانیا کې شاوخوا ما 200 خبرې کړې دي په مکتبو کې، په پانترو کې، په کالیدو کې، او په لایبرریانو کې. او زما دغه مسیج خلکو ته ورکوم چې باید موږ سره خواخوږي او زړهخوږي وښودل شي. موږ ته پخو برباد یو، موږ ته هم د انسان په سترګه تاسو وګورئ، که څه هم موږ ماجي دا زموږ غلطي نه ده، دا زما غلطي نه ده، د اروپا کې پیدا نه شو، افغانستان کې په جنګ کې پیدا یم. دا زما قسمت او نصیب دی تاسو چې دغه امن کې ژوند کوئ، دغه ستاسو امن برتانیہ مختلف نظرونه ټول لري، دا زمون خل ته نظر نه کوي. په اروپا کې چې عمر کې کاوه چې ماجر ورای چې دا ټوریزم سره لینک لري، نو دا خبره زموږ غاټه کې چې مفصل ځین خلک موږ خپل چې مثال لرو چې دروغ راځي، اختیار راځي دروغ وکړي وران کوي. اوس مشکل دا دی چې ډېر کم خلک زما وانت کمپاینینګ اډوکسي یا اکټیویزم کوي، چې خلکو ته دا خپل حقیقت وایي چې ګوري زه افغانستان مته درځم چې راغلی بل کار خپل مور او فامیل مې لیدل دلای د مسافرۍ شتوره کیرو. زه زما د انساني حقوق ته باید احترام وسی، او هر هغه مهاجر چې هر کلوات چې اروپا ته برتانیا ته راځي، هغه ته د یو انسان په سترګه وګورل شي. موږ ته یو مجرم او یو کرمینل او د یو سسپیکټ کومو ځل سره کړل دي، او سیستم دې شي سیستم دې څنګه دې بلیف چې تمه باور نه کوي، ته څه ګورې چې ته ته غون تاسو په دروغ وایې، تاسو تر هغه ته ضرورت نه لري چې ضرورت نه لري خپل ملک ته زموږ ملک دغه څه بدبختي دې خو ویني خو دام دې مسئولیت نه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې دوه لوبغاړي محمد نبی او راشد خان په لومړي ځل د ویس انډیز د کرکټ په نړیوالو تجارتي سالیو کې لوبیږي. زموږ همکار جعفر خان په دغو سیالیو کې له ځینو نړیوالو لوبغاړو سره خبرې وکړې او د نبی راشد او د افغانستان د لوبډلې په اړه یې د هغوی نظرونه پوښتلي دي چې په دې رپورټ کې به یې واوري.
محمد نبی او راشد خان د کرکټ په یو بل نړیوال میدان کې دوی په اول ځل په کارابین یا د ویست انډیز په کورنیو سیالیو کې لوبیږي، خو د نړۍ او ویست انډیز لوبغاړي له پخوا پیژني.
د افغانستان لوبډله راشد او نبی ښه لوبیږي. نبی او راشد دواړه په آی پی ایل کې هم ښه لوبېدل. دواړه تجربه لرونکي لوبغاړي دي او زه خوښ یم چې دواړه په پی سی ایل کې لوبیږي. خوشاله یم چې نبی زما په لوبډله کې دی.
محمد نبی د سی پی ایل د سنت کیتس په لوبډله کې دی. هغه تر اوسه ښه ځلېدلی دی. د ویست انډیز کپتان کارلوس بریټویټ له محمد نبی سره په یو ټیم کې دی. هغه وایي خوښ دی چې له نبی غوندې لوبغاړو سره یو ځای لوبیږي.
د تمرین په وخت کې هم هغه ښه بالینګ کوي. مونږ خوښ یو چې نبی له مونږ سره په لوبډله کې دی. هیله من یم چې هغه به په پی سی ایل کې ښه وځلیږي. هغه ډیر ښه لوبغاړی دی.
راشد خان چې په کوچني میلیونر هم مشهور دی، دویم افغان لوبغاړی دی چې په اول ځل د سی پی ایل د امازان واریرز لوبډلې کې لوبیږي. د نیوزیلینډ مشهور لوبغاړی مارټن ګاپټل د راشد خان د ټیم کپتان دی. هغه وایي راشد خان ښه لوبغاړی دی او هیله من دی چې په روانو سیالیو کې به ښه وځلیږي.
کېدای شول چې راشد تر دې خطرناک بالینګ کړی وای، خو زه فکر نه کړم چې خرابه توپ چونه یې کړی وي. خلوبه وکړه او زما په باور هغه پر روانو سیالیو کې تر دې لا ښه ځلیدلی شي.
د امریکا د فلوریدا په ایالت کې د راشد او نبی ترڅنګ د نړۍ نور مشهور لوبغاړي هم راغلي وو، خو د دوی په منځ کې یو شمېر افغانان هم وو چې د خپلو لوبغاړو د تشویق لپاره له ډېرو لرې ځایونو نه دغه میدان ته راغلي وو. افغانستان له څو کلونو راهیسې کرکټ کوي، خو په دې وروستیو کې ښه ځلېدلی دی. د هند په آی پی ایل او د نړۍ په ځینو نورو مشهورو سیالیو کې د افغان لوبغاړو برخه اخیستل د ډیرو په باور د افغانستان د کرکټ د راتلونکي لپاره یو ښه زیری دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
شمالي کوریا پرون اعلان وکړ چې په آرام سمندر کې د امریکا د ګوام پر سیمه د بالاستیکي توغندیو د برید لپاره یو لوی پلان لري. شمالي کوریا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډانالډ ترامپ هغه خبرداري هم ردوي چې ګوندي د هغه هیواد د سوسیالیستي رژیم پر خلاف به یو پوځي اقدام وکړي. زموږ همکار تاج ملي د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د تازه انکشافاتو په اړه رپورت برابر کړي.
ولسمشر ترامپ د سې شنبې په ورځ ژمنه وکړه که شمالي کوریا په پرله پسې ډول امریکا وګواښي، نو له یو داسې قهر او غضب سره به مخامخ شي چې نړۍ لیدلی نه وي. خو د شمالي کوریا د ستراتیژیکو راکټونو د ځواکونو قماندان جنرال کیم را ګیوم دا کوریا مرکزی خبری آژانس ته وویل چې له ولسمشر ترامپ سره سمې خبرې امکان نه لري، او هغه یو داسې سړی وبالو چې منطق نه لري او پر هغه یوازې زور کار کولای شي.
د اوسانګ دولس څلور توغندي به وویشتل شي چې د 3350 کیلومترو په لوړوالی به د جاپان د پاسا تیر او د ګوام له ټاپو سره به د دیرشو یا څلوېښتو کیلومترو په واټن په اوبو کې وغورځیږي. دغه پلان به د اګست تر 15مې پای ته ورسیږي او د هیواد د لوی قومندان د امر لپاره به چمتو شي.
د جنرال کیم تازه ځواب د هغو سختو خبرو یو برخه تشکیلوي چې د واشنگتن او پیونګ یانګ ترمنځ په تیره اونۍ کې تبادله شوي. د چهارشنبې په ورځ د دفاع وزیر جیم میټس وویل که شمالي کوریا جګړه پیل کړي، نو د محوه کېدو له خطر سره به مخامخ شي. د شمالي کوریا د نوي پلان په اړه جاپان او جنوبي کوریا ژمنه وکړه چې یو قوي غبرګون به وښيي. د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست دفتر لا شمالي کوریا وغوښتل چې خپل لمسوونکي اقدامات ودروي، ځکه چې دا د هیچا په ګټه نه دي.
د ملي امنیت شورا د متحده ایالاتو د نورو سترو هیوادونو سره په همکارۍ د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکیچونو د کموالي او د سولې د ټینګولو لپاره د لازمو ګامونو د پورته کولو پریکړه کړې ده، چې پکې د شمالي کوریا سره خبرې هم شامل دي.
د کوریا د نوي ګواښ له اعلان وروسته جاپان هم نن وویل چې د جاپان او متحده ایالاتو د اتحاد د ټینګولو لپاره به خپلو ټولو هڅو ته دوام ورکړي.
جاپان او متحده ایالاتونو موافقه کړې ده چې د خپلو دفاعي سیستمونو او وړتیا د لا ښه کولو لپاره ځانګړي اقدامات وکړي. موږ به د خپل اتحاد د کلکولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو.
د ولسمشر ټرمپ له خبرداري نه وروسته د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د سپینې ماڼۍ مرستیالانو هڅه کړې ده چې د ولسمشر خبرې بیرته واخلي او د دې مسلې د لا شدت مخه ونیسي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په یمن کې د کولرا ناروغي په زرګونو خلک ناروغه کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او د سره صلیب کمیټې د یمن د مقامات سره د دې ساري مرض د مخنیوي حلی زلی کوي.
سلهاو ناروغان په پرله پسې ډول د یمن د شمالي ولایت حجا، بانی او هیدان د بیوزله سیمو نه صحي مرکزونو ته ور روان دي.
صحي مرکز د سړیو، ښځو او ماشومانو نه ډک دی. د هیدان سیمه د مرض له امله په همدغه حال کې ده.
یمن چې د کورنۍ جګړې له امله هم سخت ځپل شوی دی، اوس د ککړو اوبو په نتیجه کې چې د باران د ناپاکو ساحو او کثافاتو نه دغو سیمو ته رسیږي، ناروغي خپریږي. باغونه هم په همدې چټل اوبو خړوبیږي او د حکومت د هغو روغتیایي وزګارو مامورینو د لاسه چې معاشونه یې نه دي اخیستي، دا هېواد یې د کولرا د مرض په مرکز بدل کړی دی.
هغه سهار وختي ناروغه شو، موږ کلینیک ته یووړ او په لاره کې یې ډېرې کانګې کولې. کلینیک ته په رسېدو هماغه ورځ یې سا ورکړه، دا هر څه د سترګو په رپ تېر شو.
ملګري ملتونه او نړیوال خیریه سازمانونه وایي دوی دې ته حیران دي چې دا مرض څنګه په سرعت خپریږي. د سره صلیب د کمیټې په وینا په هارو یو سلو شلو یمنی خلکو کې په یوه دا شک دی چې د کولرا په مرض به اخته وي.
که د کولرا د سرایت له اړخه وګورئ، تاسو وینئ چې دا مرض نیو په سلو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له کبله خپریږي او خصوصا د کاریزونو د اوبو له امله خپریږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د تیر اپریل میاشت راهیسې تر اوسه شاوخوا 2000 کسان مړه شوي دي او 400,000 نور باندې شک دی چې د کولرا مرض ولري. د ملګرو ملتونو ارقام ښیي چې 2 میلیونه داسې خلک شته دی چې د خوراک دپاره څه نه لري او په دې کې 2 میلیونه بالکل خوارځواکه دي. شاوخوا 4.5 میلیونه نور اصلا پاکې اوبه او صحي چاپیریال نه لري. دا وضعیت څارونکي وایي تر څو چې د یمن خلک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا نه کړي، د کولرا خپرېدل به په همدې سرعت دوام ولري او دا د روانې جګړې په جریان کې یو ناممکن کار ښکاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، تور جړۍ یو ډول میکروبي ناروغي ده چې ورته هیپاتایتس هم ویل کیږي. د دې ناروغي په باره کې موږ په لندن کې د ډاکټر امان شمس چې د اینې یا ځیګر د ناروغي متخصص دی پوښتنه کړې چې اینه څه ډول غړی دی او څه ډول حیاتي دندې په غاړه لري. هغه داسې وویل:
اینه د هضمي جهاز یو مهم غړی ده چې هغه د په نس یا د لړمون په شترب کې موقعیت لري او ډېرې حیاتي وظیفې په غاړه لري. یو هم د هغو وظیفو څخه د غذا په هضم کې مرسته ده. د ګلوکوز ذخیره کول دي په هغه وختو کې چې موږ تاسې غذا ونه خورو. په ځینو وختو کې د دماغ لپاره د ګلوکوز ضرورت وي او هغه په فوري شکل دی نه لري، جدیت ونه لري، په یعنې کې انسان بې هوښه کیږي. له هغه سره په څنګ کې د بدن په معافیت کې ډېر غټ رول لري او مهم دغه رول ادا کوي. او تر ټولو یو بل مهم وظیفه چې ادا کوي هغه یا سر تر سوي هغه هم د موزرو موادو بدن ته د ننوتو مخه نیسي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.